ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلس قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې تر ډیره د کابل پر انټر کانتیننتال هوټل د حمله په مخنیوي کې د امنیتي چارواکو پر پاتې راتلو او په دې برخه کې د انتقادونو په اړه راپورونه او مرکه خبرو خو ځینې نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې شکیل اپریدای هغه ډاکټر چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکایي چارواکو سره مرسته کړې وه وایي چې له ټولو څخه هیر شوی دی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلم او د خبرونه تاسو ته د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې د کابل پر کانټیننټل هوټل د برید قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدو نقیص رپورټونه موجود دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر وژل شو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سمبالولې د پښتون لپاره امنیتي ادارو د ملي امنیت ریاست ته مروستي. دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بلن په لندن کې له لوړ پوړو برتانوي چارواکو سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدو نقیص رپورټونه موجود دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د یو شمیر وژل شوو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
14 نفر اتباع خارجی است که در جمع از او یک نفر از قرغیزستان است، یک نفر از یونان است، 9 نفر از اوکراین است. او هویت 3 نفر دیگه تا به فعلا معلوم نیست که هم به زودترین فرصت معلوم میشه.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د 14 بهرنیو او 15 افغانانو وژل کېدل تایید کړي، خو رویټرز خبري اژانس یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکي په حواله ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او ویلي چې کېدای شي د مړو شمېر له دې هم زیات شي. د چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي په وژل شوو کې د هوټل کارکوونکي، میلمانه او امنیتي سرتیري چې له بریدګرو سره یې جګړه کوله شامل دي. هغه افغانان چې په برید کې وژل شوي پکې یو شمېر یاد فرهنګي او مدني فعالان، ډیپلوماټان او نور شامل دي. له دې ډلې څخه د احمد فرزان په نوم د لیکوال او ژورنالیست جنازه نن له کابل څخه د پلرنی ټاټوبی کندهار ته انتقال شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د وړمې شپې او پرون ورځې له پیښې څخه 22 جسدونه وروړل شوي. چارواکو ویلي شپږ بریدګر هم وژل شوي، خو په ځینو رپورټونو کې د بریدګرو شمېر 15 تنه ښودل شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمېر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سمبالولې د پښتون لپاره امنیتي ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوي. د دې وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل د نیول شوو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمېر کارکوونکي هم شامل دي. هغه کسان چې ګومان کېږي چې په دې قضیه کې کولی شي له موږ سره همکاري وکړي، د معلوماتو لپاره کشفي ادارو او تر ډیره د ملي امنیت ریاست ته وړل شوي. د کابل بلخ د امنیتي شرکت رئیس سید رحیمی په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې. د کابل د ګارنیزون قمندان عبدالامان تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه ورکړل شوی. په عین حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون چارواکي انتقاد کوي چې د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه زدو نقص معلومات خپروي. د دې کمیسیون مرستیال سید اکرم ابزلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د خپلو بې کفایتیو د پټولو لپاره د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا تورونه نه مني او وایي دوی تل هڅه کړې چې له رسنیو سره کره او رښتینې معلومات شریک کړي. د افغانستان د کامیر خصوصي شرکت وایي چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکوونکي نادره کړي. د دې شرکت رئیس سمد عثمان سمدین نزادي رډیو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات نه لري چې لا هم د دوی یو شمیر کارکوونکي ورګدي او د ځینو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. ویل کېږي چې په دې برید کې ډیر وژل شوي د کامیر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکوونکي وو چې یو شمیر پیلوټان هم پکې شامل دي. لازادی لري نه خبرونه وري. ډاکټر شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بنن په لندن کې لوړ پوړو برتانوي چارواکو سره وګوري. دا اروپا ته د ټیلر سند سورزنی سفر لومړی پړاو دی چې پاترس کې به نوموړی وارسا، پاریس او داووس خارون ته هم لاړ شي. د چارواکو په وینا له اروپایي متحدانو سره به د ټیلر سند خبرې تر ډیره د ایران په اړه وي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پردې تر شا د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو هیوادونو وبخې چې د پردې تر شا د ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو هیوادونو د تړون د برخلیک په اړه خبرې اترې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د نوم نه څرګندولو په شرط خبرې کول رسنوي ته ویلي، ایران بل اروپایي چارواکو سره د ټیلر سند لیدنو کتنو په اثر کې. د امریکا مرستیال ولسمشر نن اسرائیلو ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم سره کتلې دي. مایک پینس د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال ویل د بیت المقدس ښار ته سفر ورته یو ویاړ دی. رپورټونه وایي چې په دې لیدنه کې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو مننه کړې.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. باندې په خبرونه کې به واوري چې د کام ایر خصوصي هوایی شرکت وایي چې پر انټرکانټیننټال هوټل د برید له پیښې وروسته لا هم د دوی نه کارکونکي تری تم دي. امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د کانټیننټال هوټل د امنیت د مسؤول امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي د پښتنو ګرویګونو لپاره بولی دي. له یو کارپو سره مو په دې اړه خبرې کړي چې څنګه وسلوال برید کونکي ځان داسې یو مهم ځای ته رسولی شي.
د کورنۍ شهر وزارت د خپل پټې د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړی.
په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنګي جرمونو او بشري جنایتونو لسګونه قضیې استولې دي. تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو بیړنۍ غونډه کې د سوریې په شمالي ښار افرین کې چې ترکی ځواکونو پوځي عملیات پکې پیل کړي بحث وکړي. په دې اړه راپور به د نړیوالو مسایلو د کتنې په برخه کې واوري. په دوهمه نیمایي کې به د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپره شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغان کامیار خصوصي هوایی شرکت چارواکي وایي چې د انټرکانټیننټال هوټل د برید په پیښه کې لا هم د دوی نه کارکونکي ورک دي. د دې شرکت عمومي رئیس سمد عثمان سمدی همداراز ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه هم دقیق معلومات نشته. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د کامیر خصوصي هوایي شرکت چارواکي وای د کابل د انټر کانټیننټل هوټل په پیخه کې د دوی یو شمیر پلوټانو او کارکونکو ته هم مرجوب له وخت ده. د دغه شرکت جنرال ډایریکټر محمد عثمان سمدی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات په لاس کې نسته چې لا هم د دوی یو شمیر کارکونکي ورک دي او د جنو جسدونه ورته نه دي اسپرل سوي. هغه وای زموږ له څلوېښتو زیات کسان چې په هوټل کې وو یوه برخه یې معلومه نه ده چې شته او که نسته. دومره ویلی سم هغه کسان چې موږ ترلاسه کړي لا هم زموږ نه کسان ورک دي. عدلي طب تشخیص کړي نه دي او رسمي معلومات یې نه دي راکړي. د یکشنبې په شپه او د یکشنبې په ورځ پنځو وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې په انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یاده پیښه کې ټول ټال 19 کسه چې څوارلس بهرنیان دي وژل سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل په بهرنیو وژل سویو کسانو کې یوې د قرغیزستان نه یې د اوکراین یوې د یونان او د دریو نورو هویت لا نه دی څرګند. د رویټرز خبری آژانس تر راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل سوي کسان د افغان کامیر خصوصي هوایی شرکت بهرني کارکونکي او پیلوټان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په انټر کانټیننټل هوټل له حملې 22 جسدونه عدلي طب ته ورول سوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرې روزو پیخ لکبالا چې کانتیننتال هوټل کې واقع شو دوه ویش جسدونه تبادلې بیاسات انتقال شوې دي چې د هغې د منځه یولس خارجیان دي چې د یولس نه درې ښځینه اته یې نارینه دي پنځه جسدونه د مهاجمین دي خلک چې انتحاري کړی او حمله یې کړی وو او نور اووه افغانان دي د جسدونو عمومي هویت کیک سوی دی جزئیات یې د مربوطه ارګانونو طریقه محترم رسانی او خلکو سره
د حملې پر مهال په هوټل کې اور هم لګېدلی چې د پیښې زیاتره قربانیان سوځېدلی دي د کامیر خصوصي هوایي شرکت چارواکي وایي هڅه کوي خپل پروازونه چې اوس زیانمن سوي دي عادي حالات راولي د دوی په وینا زیاتره پیلوټان چې له حملې ژوندي پاتې دي د دې جوګه نه دي چې پروازونه وکړي
په همدې حال کې د هغه امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټال هوټل د امنیت مسؤلیت پر غاړه وو د پښتنو لپاره امنیتي ارګانونو ته بوول شوي دي د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې پر کانټیننټال هوټل د ډله ییزې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي او که څوک د دې حملې په مخنیوي کې چا ناغیړي کړې وي نو تر پلټنو لاندې به ونیول شي د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت چې د انټرکانټیننټال د امنیت چارې پر غاړه وي جواز باید واخیستل شي اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټال د امنیت چارې سمبالولي د پښتنو لپاره امنیتي ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوي دي د دې وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نیول شویو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمیر کارکوونکي هم شامل دي
د پلټنو په هدف له دواړو خونو کار پیل شوی په دې برخه کې زموږ اداره او ملي امنیت ریاست یو لړخي لاسته راوړنې لرو موږ نیول شوي کسان په لومړي پړاو کې د تورونو کسانو په نامه نه بلکې د هغو کسانو په نامه چې وکولی شي له موږ سره د پلټنو د یو لوري په توګه مرسته وکړي د معلوماتو او څېړنو لپاره وړي دي
د کابل بلخ د امنیتي شرکت رئیس سعید رحیمی په دې اړه خبرو کولو ډاډه وکړه په انټر کانټیننټال هوټل دا حمله په داسې حال کې کیږي چې درې اونۍ وړاندې د یاد هوټل امنیتي مسولیت د کابل بلخ په نوم یو شخصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و د کابل د ګرنیزون قومندان افضل امان تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه ورکړل شوی د کورنیو چارو په وزارت کې وی امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نغواړي نوم یې ښکار شي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هوټل د ساتنې امنیتي قرارداد د کابل بلخ شخصي امنیتي شرکت ته د تدارکاتو د ادارې له لوري ورکړل شوی او کورنیو چارو وزارت په دې قرارداد کې هیڅ ډول نقش نه درلود په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس وایي د ناغیړۍ له امله باید د کابل بلخ امنیتي شرکت فعالیتونه ودرول شي د دغه کمیسیون رئیس میرداد نجرابی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شرکت باید څېړنې وشي او جواز ورڅخه واخیستل شي له چارواکو یې پوښتنې وشي هغه کسان چې له دغه شرکت سره یې تړون لاسلیک کړی او هغه کسان چې مشوره یې ورکړي چې د هوټل امنیت دی له امنیتي ځواکونو واخیستل شي او خصوصي شرکت ته دې واړول شي باید ورنه څېړنې او پلټنې وشي
د انټر کانټیننټال هوټل مسؤل محمد جواد ازادي راډیو ته وویل د هوټل د امنیت مسؤلیت د دغه هوټل د مدیر پلاوی په وړاندیز او د ملي امنیت شورا په توافق خصوصي شرکت ته سپارل شوی و د نوموړي په وینا د مالی او ترانسپورت وزیران د اریانا افغان هوایي شرکت افغان ملي بیمه او د پښتني بانک رئیسان د دغه هوټل په مدیر پلاوی کې راځي
افغان لیکوال ژورنالیست او دینی عالم احمد فرزان هغه کس دی چې په دې حمله کې وژل شوی او نن د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د هغه جنازه د پلرني ټاټوبي کندهار ته ولېږدول شوه په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي رسره اوسئ
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
یو شمیر فعالان او وکیلان د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته د ضد نقیز معلوماتو پر ورکولو انتقاد کوي او دا په پیښو کې د تلفاتو د پټولو په معنا بولي اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون مرستیال مشر اکرام افضلی پر انټرکانټیننټال هوټل حملې ته د اشارې په ترڅ کې وایي د دې پیښې په اړه خلکو او رسنیو ته پر وخت او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي یوسف خان ځدران د موضوع جزئیات راکوي
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل تر حملې وروسته د کورنیو چارو وزارت لخوا د تلفاتو په اړه د زید او نقیزو معلوماتو ورکول له رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو سخت غبرګونونه راپارولې دي. معلوماتو ته د لاسرسۍ د څار د کمیسیون رئیس وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا په تیرو دوو ورځو کې رسنیو ته په خپل وخت دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي چې دغه کار د حملې په تړاو د خلکو اندېښنې ډېرې کړې او د وزارت چارې یې تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار ممکن له رسنیو نه معلوماتو د پټولو په خاطر شوی وي.
د کورنۍ چارو وزارت د خپل پکفایتۍ د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړي. لازمه ده چې د کورنۍ چارو وزارت خلکو ته دقیق امر وښيي. داخلي وزارت په دې برخه کې
وسلوالو کسانو د یکشنبې په شپه شاوخوا 9 بجې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله وکړه خو د شپې په اوږدو او سهار وختي هم خلکو او رسنیو د دغې پیښې په اړه لازم معلومات نه لرل. بلاخره تر 15 ساعته جګړې او د حمله کوونکو تر وژل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د مازدیګر شاوخوا 4 بجې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. خو وروسته بیا دا شمېرې هم په خپل ځای پاتې نه شوې، بلکې رسنیو د ځینو سرچینو په حواله په دغه پیښه کې د وژل شوی شمېر 43 تنه وښود. ازادي راډیو چې بیا د کورنیو چارو وزارت سره اړیکه ونیوله د یاد وزارت ویان نجیب دانش ویل په پیښه کې د 4 بهرنیو وګړو په شمول ټول 18 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیس جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د کورنیو چارو وزارت د امنیتي پیښو پر مهال د خپل ضعف د پټولو له امله هڅه کوي چې د مرګ ژوبلې اندازه کمه وښيي. پولیس جرګه کې د خلکو استازی محمد داود کلکنی
په ډیرو انتحاري او تهاجمي حملو کې د ملکی تلفاتو شمیرې ډیری زیاتې وي او حکومت دا ډول قضیې پټوي او ښایي د تیرې ورځې په پیښه کې هم لسګونه کسان وژل شوي وي. د امنیتي بنسټونو او د ملي امنیت عمومي ریاست دنده دا ده چې دا ډول پیښو مخه ونیسي. دوی د دې پیښې په وړاندې مسؤل دي.
د رسنیو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو په وینا کله چې هم په هیواد کې انتحاري حمله یا چاودنه کېږي امنیتي بنسټونه په ساعتونو اطلاعات د رسنیو په واک کې نه ورکوي چې دې کار خبریالان او رسنۍ له ستونزې سره مخ کړي دي. د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه هم رسنۍ په دې نه پوهېږي چې په هوټل کې څه پېښ شوي ول او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دی وایي د بهرنیو رسنیو د معلوماتو پر بنسټ په دغه پېښه کې لسګونه بهرني وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې عیني شاهدان او ځینې رسنۍ اوس هم د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د حملې د تلفاتو بېلابېلې شمېرې بیانوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن دوشنبه ازادي راډیو ته په دغه حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر 19 وښود. د یاد وزارت د وین مرستیال نصرت رحیمي د تلفاتو د بېلابېلو شمېرو په اړه د انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
په هیڅ وجه د کورنیو چارو وزارت هغه معلومات چې دقیق وي هغه نه کتمان کې خو دغه پېښه لږ مغلقه په دې وجه هغه کسان چې د ترسانو لخوا وژل شوي وو نو هدف هم همدغه وه چې د یوه قسمت د همدغه هوټل کې دوی بند پاتې وو 8 ساعت عمل ته وو. نو همدغه مسله بیا همداسه چې وروستي ارقام همدغه دي چې به ټول 19 نفره چې 14 نفره بهرنیان دي د وژل شوي دي.
له ازادو رسنیو نه د ملاتړ د ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي که وضعیت دغه شان دوام وکړي او د تروریستي ډلو جنایتونه د خلکو له سترګو پټ وساتل شي دا به په دغه هیواد کې له ولسواکۍ او ډیموکراسۍ سره ستره جفا وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د انټر کانټینینټال هوټل د امنیت د مسؤل امنیتي شرکت یو شمېر کارکوونکي د پښتنو ګرویګنو لپاره بوولی دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي او هغه کسان به تر پلټنو لاندې ونیول شي چې د دې حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مشر وایي چې د کابل بلخ د امنیتی شرکت د فعالیت جواز باید واخیستل شي. په دې اړه مو راپور هم مخکې واورېده خو اوس یو شمېر د یو کارپوه نظر اخلو په دې اړه چې ځینې کارپوهان وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو ته د افغانستان د ناامنه ښودلو په مقصد د کورنیو کړیو او زورواکو په مرسته تروریستي حملې په افغانستان کې تنظیموي. د امنیتي چارو کارپوه کابل خان تدبیر وایي پر کانټینینټال هوټل برید ښایي د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د یو شمېر کورنیو کړیو په مرسته شوی وي. له ښاغلي تدبیر سره د ازادۍ راډیو خبریال وصل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې وسلوال څنګه وتوانېدل کانټینینټال هوټل ته ننوځي او هلته نږدې 14 ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړي.
ګوري په افغانستان کې نظامی مدیریت د اصلاح خبره چې تر کومه حده پوري کېږي، یا اوسنی دولت چې دې ته ژمن و چې باید د افغانستان امنیتي سکتور اصلاح کړي، دلته په سکتور کې د نن د یو شمېر زورواکانو چې د تقسیم تر عنوان لاندې په واک باندې ډډه اچولې ده او هیڅ نه کوي، هغه لا تر اوسه په کثرت سره موجود دي. تر اوسه پورې د افغانستان نظامی سکتور پاک شوی نه ده. په افغانستان کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو هغه ګډه هڅه چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري او یا په افغانستان کې د بندیانو د دلچسپۍ په ارتباط باندې ده، د هغه لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي چې دغه موضوع دی مهار کې او دلته بندیانو ته دا پیام ورکړي چې افغانستان د سرمایه ګذاري لپاره یو امن سیمه نه ده. دغه ټول عوامل په پرونی حمله کې شامل دي او زه تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوم چې دغه خلک وړاندې نه وړل شوي دي، هغلته ځای پر ځای شوي دي او کله چې دوی ځای پر ځای شوي دي په ډېر آرام او اعصابو باندې دوی ټول په اصلاح باندې نقشه کشي د ځان لپاره کړي چې د کوم ځای نه باید حمله وکړي، چېرته خارجیان دي، چېرته داخلیان دي، او وروسته له هغې دغه عملیات انجام کړي دي چې هغه هم هغه د بندولو کیسه یې دغسې ده چې نور زه داسې فکر کوم هغه مهمات چې له دوی سره موجود وو هغه ختم شوي دي او حمله سرته رسېدلې.
تدبیر صاحب، پوښتنه دا ده چې بریدګر څنګه توانېږي له دومره ډېرو مهماتو سره هلته په انټر کانټینټل هوټل کې ځای په ځای شي او 15-16 ساعته مقاومت وکړي؟
دلته یو تعداد افراد چې هغه د تلاشیو نه مسؤول دي، د هغو سره مسلح افراد او اشخاص همدغه کانټینټل او نورو موسسو ته داخلیږي. د هغو افرادو سره دوی هر څه کولی شي انتقالي، او له بلې خوا دوی ته هغه څه چې دوی غواړي چې ورسېږي د هغه لپاره دوی مشخص افراد او اشخاص لري. فساد یو له دغو عمده عوامل نه ده چې په دغو مسایلو کې داخل ده. د افغانستان نظام یې تر ډېره بریده پورې تر خپل سیوري لاندې راوستی ده. د یو امتیاز په مقابل کې داسې افراد او اشخاص موجود دي چې هغه دا ټول شیان د نن انتقالي کېدای شي هغه د تلاشي مسؤلین واوسي.
دغه کړۍ کېدای شي تاسو مشخص ډول باندې تدبیر سب وایاست چې دا څه ډول خلک دي؟ آیا د نظام په پوست کې داخل شوي خلک دي چې بالاخره لګیږي او دغه سي عمل ترسره کوي؟
یقینا په تیر 15 کال کې ګوري تاسو وګورئ دلته واضح شکل سره اعلانونه کېږي. تاسو به څوک وګورئ مخکې په ایران کې هغه غونډه چې د فاطمینو لپاره شوې وه، هغه غونډه تاسو هم شاهدان یا نړیواله میډیا هم شاهده ده. افغانان د دغو مسایلو قرباني ورکوي. د هغو په شان باندې ډېر زیات کسان نور چې له اسرائیل سره مناسبات لري او یا نورو حلقاتو سره مناسبات لري، هغه په دغو مسایلو کې ګرم دي او دوی په افغانستان کې نه د دوی موټر تلاشي کېږي او نه د دوی هغه څوک چې ورسره دي هغه باید بټ کېږي.
بالاخره تدبیر صاحب، مسؤلیت د چا دی؟ دلته ګرم څوک دی؟ غفلت چا کړی دی چې دغسې یو پیښه رامنځته شوې؟
غفلت په ټوله کې د امنیتي ارګانونو، کشفي ادارو او هغه امنیتي کمپنۍ چې تازه دي کانټینټل د ساتنې لپاره استخدام شوې ده، دا ټول په شکل د اشکالو پکې ملوث دي. دلته د موږ کشفي ادارې تر ډېره بریده پورې په هغو کې هغه افراد او اشخاص چې ځای شوي دي، هغه ضروري دانش او پوهه چې یو استخباراتي باید ولري هغه نه ده موجوده. ټوله کې د افغان دا ویده ملت دا ټول مسؤل ده چې دغسې مسایلو په ارتباط باندې په موږ باندې هره ورځ پیښه کېږي، پیښه سرته ورسېږي او موږ ټول ویده او آرام پراته یو.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر انټر کانټینینټال هوټل د برید د مخنیوي کې د نیمګړتیاو په اړه خبرې کولې، او دا یې ادعا کوي چې دا بریدونه د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د کورنیو کړیو په مرسته ترسره کیږي. خو د انټرکانټینینټال د کابل د انټرکانټینینټال هوټل رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د ډیرو مجللو او فیشني هوټلونو امنیت خصوصي کمپنیو ته ورلغاړې ده، نو ځکه هم د انټرکانټینینټال هوټل امنیت خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو. او دا چې په دې پیښه کې په دې مسله کې څه ډول نیمګړتیا شوې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د نورو هیوادونو مثال ورکړی او ویلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم د انټر کانټینینټل او نورو لوکسو هوټلونو امنیت د خصوصي کمپنیو لخوا نیول کیږي. د کابل په کانټینینټال هوټل کې د وژل شوي افغان لیکوال، ژورنالیست او دینی عالم احمد فرزان جنازه نن د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د هغه پلرني ټاټوبي کندهار ته یوړل شوه. د ازادي راډیو خبريال وایي چې فرزان له وجل کېدو له هم د هغه مور او پلار نه دی خبر. د احمد فرزان ملګری د نوموړي پر وجل کېدو سخت خوشینه دي او وایي چې د فرزان داشن بیلتون د دوی زړونه سوری کړی دي، خو احمد فرزان یوازینی قربانی د دې پیښې نه دی. د افغانستان یو شمیر نور ډیپلوماتان هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
هغه چې د سولې لپاره هلې ځلې کولې په جنگ کې وژل شو. د دریو لونو پلار مفتی احمد فرزان لخپلی کورنۍ نه لیري د کابل په انټر کانټیننټال هوټل کې د وسلوالو طالبانو په یو ډلیزه حمله کې د وور د لمبو خوراک شو. سومي ابي دادا خبريږي زما به زنه په ململ تړلی وینه. رښتیا هم ترسو چې د ځواني مرګ احمد فرزان ابي او دادا خبرېدل، د هغه زنه په سپینه ټوټه وتړل شو او د ابد لپاره لخپلی کورنۍ او ملګرو جلا شو. دوستانی وای نو موړې په هیده چې په دې وطن کې شپې سختې دي، خو بیا هم د خپل یو لوی ارمان د پوره کېدو په هدف چې د سولې راتګو حلې ځلې کولې. ملاخېلی لسکلن دوست او ملګری دی، د ازادي رادیو ته ویل
ډېر نیک شخصیت په ملګرتیا کې انډیوالي کې هیڅ ساره نه ده. انسان لپاره به خدای فکر کوم چې بل څه نه لرم. خبره دا وسی وای چې دې وطن کې زون ډېر سخت ده، خو باید مبارزه وکړو په دې وطن کې. وای ورځ نه ورځ وای انتحار او انفجار کې وای وزل کې وای.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د کابل د انټر کانټیننټال پر هوټل په دې ډلیزه حمله کې د سوار لس بهرنیانو په ګډون 19 تنه وژل شول او 9 افغانان ټپیان شول. په یاد حمله کې د مفتی احمد فرزان ترڅنګ د پاکستان په کراچۍ ښار کې افغان قونسل عبدالله پویان، افغان ډیپلوماټ حارث مومن او د فراه ولایت د مخابراتو رئیس جمال الدین پاچا خیل هم وژل شول. د مفتی احمد فرزان جنازه د دوشنبه په ورځ له کابل د هغه پلرنی ټاټوبي کندهار ولایت ته یوړل شو. د کورنۍ غړي وای نو موړې لیکوال، شاعر، ژورنالیست او دینی عالم چې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې ترسره کړې وي. حبیب الله فیروز د هغه د تر زوی دی. نوموړی چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د احمد فرزان د تابوت ترڅنګ ولاړو، ازادي راډیو ته وویل
انو کورنۍ پلار د اوسه نری خبر مور نه ده خبر یو د وړونه نو خبر چې هغه اوس پر کور دی چې د دې د سوار کورنۍ خبري شي. پلار خو د 15 کال کې پر ځای پروت دی، په سترګو شي نه ویني، ولړې دای نه سي ډېر ځای پر دی 15 نیو یو شپږ نیو کال دی. او مور له یو څه شته خو بیا الله ته خرابې شي ډېر سره شته. د دې بیا درې لوني بل دای څوک هم دی نه لري چې د زوی درلولې چې دغه کو انو زده د وړونه یو کورنۍ کې.
مفتی احمد فرزان په حنفی فقه او حدیثو کې ترلوې دوري اسلامي زکړې کړې وي چې د سمو دي لپاره د کندهار پوهنتون د اسلامي ثقافت استاد هم پاتې شوی وو. ملګری وایي چې په مرګي د دوی ترمنځ لوی تشه رامنځته شوه. مشتاق رحیم راته وایي
فرزان هغه څوک دی چې ټول ژوند یې په تکلیف، زحمت، بیچارهګۍ باندې، حلو زلو باندې، ټول په شخصي حلو زلو باندې ځان دین موقف ته ورسو، دیزی ته ورسو، چې هم د علمي لنیګانه، هم د فکر لنیګانه، هم د پوهې لنیګانه یو قدر باندې بدل شوی وو. او موږ داسې په هیڅ کې بالله سورکو څه فکر کوم دینه غټ تاوان نور څه کېدی شي. زړه یې راته سورې کړی د خفګان یو لوی بار په ټولو ملګرو باندې پروت دی.
احمد فرزان په 1202 لمریز کال د کندهار ښار د مولوی میراجان په کور کې نړۍ ته سترګې وغړولې. هر وخت فرزان لس چاپ او ناچاپ آثار درلودل چې شپږی تالیفات او سلور نوري له نورو ژبو راژباړلی وو. هغه د پښتو او دري ترڅنګ په انګلیسي او عربي ژبو هم رواني خبرې کولای شوې. نوموړی د سولې د عالی شورا د سیړنو او تحقیق رئیس وو. هغه چې د سولې لپاره هلې ځلې کولې په جنگ کې ووژل شو.
له کابل په راپور کې مو د کانتیننتال په پیښه کې د وژل شوي افغان لیکوال او ژورنالیست دینی عالم احمد فرزان او همداراز د دوو نورو افغان ډیپلوماتانو د وژل کېدو په اړه جزئیات اوریدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت د مازدیګر 4:00 او 1:30 دقیقې دي. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو. همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو سمدستي اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سمبالولې د پښتون لپاره امنیتي ادارو ته ورغوښتل شوي دي. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدو نقص رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برید کې یو قرغیزستانی، نه اوکراینین، یو یونانی وژل شوي او د دریو نورو بهرنیانو هویت لا نه دی معلوم. په ځینو رپورټونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 150 زیات ښودل شوی. دا کامیر خصوصي هوایي شرکت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکونکي نادره کړي او دوی ته په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن په لندن کې لوړ پوړو برتانوي چارواکو سره خبرې وکړي او د خبرو اترو د سر موضوع به د ایران د اټومي پروګرام توافق وي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس نن اسرائیلو ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رای قدرمن اوریدونکو مرزی احمدزی ته غوښ شي چې د ورځې سپورتي خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د بایسکل ځغلونې د منتخب لوبډلې تمریناتي سیالۍ په کابل کې پیل شي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشرات رئیس ګل حسین رحمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تمریناتي سیالۍ هدف 2013 میلادي کال اولمپیکي سیالۍ ته چمتووالی دی. د 2013 میلادي کال د اولمپیک آسیایي سیالۍ د انډونیزیا په کوربتو پیلېږي چې له افغانستان د شلو بیلابیلو ورزشي برخو څخه لوبغاړي پکې ګډون کوي. په بغلان کې نن د تکواندو منتخب لوبډلې ته انتخاباتي سیالي پیل شوې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د بغلان له کلبونو څخه 22 لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی وایي د دغه سیالۍ په پای کې نن د بغلان د تکواندو منتخب لوبډلې ته 8 لوبغاړي معرفي کیږي. په پام کې ده چې دغه لوبغاړي کابل ته راشي او نړیوالو سیالۍ ته د چمتووالي په هدف تمرینات پیل کړي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې ریال مادرید له پرله پسې ناکامۍ وروسته د پورتیو ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې تېره شپه د ریال مادرید په کوربتوب ترسره شوه، د ریال مادرید لوبډلې وځلې. د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو د پورتیو لوبډله یوازې یو ځلې هم په ګول وهلو بریالۍ نه شوه. دغه راز د لا لیگا د تېرې شپې په بله لوبه کې بارسلونا 5-0 پر وړاندې ریال بتیس ته ماتې ورکړه. په دې ډول بارسلونا د 45 امتیازونو په لرلو د لا لیگا جدول په سر کې او ریال مادرید د 5 امتیازونو په درلودو سره د دغه جدول په څلورم قطار کې خپل ځای ټینګ کړ. دغه راز د لا لیگا د نن شپې په بله لوبه کې ایبار له مالاګا سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رې قدر منوریدونکو مننه چې تر دې دمه راسره وي. له دې وروسته هم راسره اوسئ. په زړه پورې راپورونه لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د اورزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر کروندګر اندېښمن دي چې ښایي کښتونه یې د بارانونو د نشتوالي له کبله سکل وچ شي.
کلنی خونه د دغه مشکلنی سده یې د غنم تورته ګوره وسره شي کړی دي. تر نفس وکس وکړ د یخ وچ کړی دي کسر دا وسته ته چې جون وخت لا وچ پښت پراته
د دې راپور د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو نور موضوعات هم لرو. هغه پاکستانی ډاکټر چې د القاعده شبکې د مؤسس او مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا سره مرسته کړې و وایي چې ټولو هیر کړی دی. شکیل اپریدی له 2018 کال راهیسې په پاکستان کې په دې خاطر زندان ته اچول شوی چې د بن لادن د پټنځای په اړه یې امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړي وو. د بن لادن پر سر امریکا 25 میلیون ډالر جایزه یې خو شکیلا پریدای وای چې اوس له ټولو هیر شوی دی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهمه برخې نوریاس نوري اوروي.
ډاکټر شکیلا پریدای له 2011 کال راهیسې کلونه کلونه د پاکستان په زندان کې شپې ورځې تیروي. هغه مهال چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات امریکا ته ورکړي وو، د واکسین د یو فعال په نوم یې دغه پټ معلومات راټول کړي وو. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکایان ښایي تعجب وکړي چې پاکستان ولې هغه کس چې د سپتمبر د 11 تر وروستي حملو د اصلي طرف په موندلو او له منځه وړلو کې مرسته کړې بندې کړی، خو پاکستانیان بیا دې قضیې ته له بل اړخه ګوري او دا پوښتنه کوي چې ولې د امریکا متحدو ایالتونو له هغه اعتماد څخه چې پاکستان پرې کړی وو ناوړه استفاده وکړه او د شپې لخوا په ترسره شوو عملیاتو سره یې چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لپاره د شرم وړ وو د دې هېواد له ملي حاکم میا څخه سرغړونه وکړه. په واشنگتن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې مرستیال مایکل کوګلمن وایي د شکیل اپریدی کیسه د امریکا پاکستان د اړیکو یوه ډېره ښه بېلګه ده. د هغو اړیکو چې تل له کړکېچ ډکې او بې اعتمادي پرې سیوری غوړولی چې د په وینا دې مسلې د ترهګرۍ په وړاندې هڅې هم له ګواښ سره مخ کړي. د اسوسییټډ پریس په لیکنه امریکا داسې انګیري چې هغه مالي مرسته چې د طالبانو په وړاندې پوځي هڅو کې د همکارۍ په خاطر یې پاکستان ته ورکوي کافي ده چې ډاکټر اپریدی له زندانه خوشي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2014 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې دی به په 2 دقیقو کې ډاکټر اپریدی له زندانه وباسي، ځکه د ده په وینا موږ پاکستان ته زښته زیاته مرسته ورکوو. محمد امیر رانا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د خپلواک انسټیټیوټ مشر دی وایي د امریکا او پاکستان په اړیکو کې بې اعتمادي له ډېرې پخوا راهیسې موجوده ده او هغه تر هغو نشي لرې کېدی چې دواړه هېوادونه له یو بل څخه پر غوښتنو له سره غور ونه کړي، یو د بل امنیتي اندېښنې ونه پېژني او هم د افغانستان د جګړې په اړه یوه بله ستراتیژي چې اوسنی د طالبانو پر ځپلو او له هغوی سره په خبرو څرخي غوره نشي. رناوی شکیل اپریدی د دغه لوی لوبي یو برخه ده. د راپور له مخې اپریدی له 2012 کال رئیس خپل مدافع وکیل سره ندی لیدلې او یوازې میرمن او ماشومان لیدو ته ورزي. د هغه مدافع وکیل قمر نادم اپریدی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې له 2 کلونو رئیس د ماکل دوسیه ورکه ده چې دې مسلې د دوی د استناف محاکمه ځنډولې ده. هغه وایي محکمه وایي چې څارنوال دې دوسیه ته وخت نه لري. نادم ویلی ټول له دې بیریږي چې د اپریدی په اړه خبرې وکړي یا نوم واخلي. نوموړی که څه هم په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له عملیاتو سره په همکارۍ نه دی تورن، خو په دې ګرم بلل شوی چې د بن لادن د موندلو لپاره یې ولې په جعلي توګه د واکسین د یو فعال له نوم څخه په استفادې د بن لادن د کورنۍ له غړو د ډي این ای معایناتو په مرسته د هغه د پټ ځای په اړه معلومات راټول کړي وو. امریکا هغه مهال د بن لادن پر سر 25 میلیون ډالر جایزه ایښې وه. که اپریدی هغه څه چې پاکستانی چارواکي نوموړی تورنوي په خیانت تورن شي، نوموړی حق لري چې محاکمه یې علني ترسره شي. د هغه مدافع وکیل وایي ماکل د زندان په یوې ځانګړې خونه کې شپې ورځې سبا کوي. نوموړی په زندان کې چې له سخت دریځو زندانیانو ډک دی په دې خاطر لرې ساتل کیږي چې هغوی ژمنه کړې چې د بن لادن په وژلو کې د لاس لرلو په خاطر به نوموړی ووژني. نادم دا هم ویلي چې د ماکل روغتیایي وضعیت ښه دی او چارواکي ورسره ښه چلند کوي. په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیز ویلز به د اپریدی مسله پاکستان ته په وروستي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړي وي کنه څه نه دي ویل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د اسوسییټډ پریس اژانس ته یې استولی ویلي چې اپریدی نه دی هېر شوی. په بیان کې ویل شوي چې متحده ایالات په دې باور دی چې اپریدی په غیر قانوني ډول زندانی شوی او په دې اړه یې خپل دریس په ښکاره او هم په خصوصي توګه بیان کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جنگي جرمونو او بشري جنایتو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو یو 190 قضیې استولې دي. د دې ادارې اجرایه رئیس نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت او د آی سی سی له محکمې وغوښتل چې دا قضیه وڅېړي او په برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د افغانستان د آزاد او رسنیو ملاتړ اداره نوی وایي چې د جنگی جرمونو او بشری جنایتونو نړیوالې محکمې ICC ته په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د جنگی جرمونو او بشری جنایتونو اړوند 190 قضیې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جرمونو قضیې هم پکې شامل دي استولې دي. د افغانستان د آزاد و رسنیو د ملاتړ ادارې اجرائیه رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو قضیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژل، ټپي کیدل، تختول، ګواښل او داسې نور موارد شامل دي.
دفتر نای
190 مورد را به عنوان د نای دفتر دغه 190 مورد د تاوتریخوالی یا د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه ثبت کړل. د ملګرو ملتونو له سازمان او افغان حکومت څخه مهم هیله ده چې دوی هم دغه موارد ثبت او د لا جدیت او عدالت په خاطر یې له رسنیزو محاکمو سره مرسته وکړي.
خاغلی خلوتګر وویل د دغو جنگی جرمونو او بشری جنایتونو عاملین په درې ډلو طالبانو، داعش او حقانی شبکې ویشل شوي دي. د ده په خبره سره له دې چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره بیلابیل بنسټونه ژمنې کوي، خو په افغانستان کې لا هم د رسنیو کارکوونکي له ډول ډول ګواښونو او ان له مرګ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوی په یو کلن راپور کې 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او مرګونه کال په ګوته کړ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان دغه وړاندیز تایی خو عملي کېدل د افغانستان په روانو حالاتو کې ستونزمن ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
په دې وطن کې نه یوازې د ژورنالیستانو په مقابل کې بلکې د افغانستان د ولس په مقابل کې دغه جرایم چې بینی او جهان شموله جرایم دي واقع شوي دي او تر اوسه پورې هیڅ جرم نه دی څیړل شوی. نو تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي د هغو نیول، د هغو محاکمه، نړیوالو د جنایاتو بینی محکمه دا کار واقعا ورته مشکل دی.
شاوخوا یوه منی مخکې د کورنیو چارو وزارت آزادی راډیو ته ویلي چې د افغان خبریالانو خوندیتوب او د دوی مسلکي فعالیتونو ته د اسانتیاو برابرول د دغه وزارت په پلانونو کې شامل او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د اورزګان د مرکز ترینکوټ کروندګر وایي چې سږکال د بارانونو د نه اورښت له کبله د اوبو کچه ټیټه شوې او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي کښتونه یې له تندې وچ شي. دا کروندګر له حکومت څخه غواړي چې پر سیندونو بندونه ورته جوړ کړي څو د اوبو د کمښت ستونزه حل شي. د کرنې او مالدارۍ سیمه ییز چارواکي د کروندګرو ستونزې مني خو وایي چې په دې اړه یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه د ترینکوټ ځینو کروندو ته ورغلی او له کروندګرو سره یې خبرې کړې.
دا شیر محمد دی چې همدا اوس په خپل ځمکه کې سپین کوډ یا یوریا سره پاشي. د سږ کال په خپل ځمکه غنم کرلی دی. د غنمو په دغه پټي کې چې همدا اوس شیر محمد پکښې کې بوخ دی زیاتره ځایونه غنم وچ دي او نور بیا تک ژړ دي. شیر محمد وایي اته جریبه ځمکه لري او په ټوله باندې غنم کرلی دي، خو وایي چې سږ کال د نورو کلونو په شان ترې د حاصل تمه نه لري. د ده په خبره چې په تېرې یوه میاشت کې په دغه اته جریبه ځمکه باندې شاوخوا 25,000 افغانۍ مصرف کړي. نوموړي وایي چې ځکه یې نه لري د ده په خبره چې بارانونه نسته او د اوبو کچه کمه ده، نو ویره لري چې د دوبي په موسم کې به یې برمه وچه سي او غنم به یې هم له تندې وچ سي. شیر محمد دغه راز وویل چې سږ کال یې د نورو کلونو په شان په غنمو کې امراض هم زیات سوي دي چې سخت یې اندېښمن کړي دي.
کلنی خونه د دغه وچ کلنی څه دی د غنم تورته ګوره اوس روشې کړی دي تار نه سواک سواک کرده یخ وچ کړي دي ګرسری دا اوس تاسو چې جون وخت یې لا وچ پوښښ پراته دي تمونه خو یو لږ څه دی نه څه کراده په خوفر نه خو خدای بارانونه شروع کړ بیا شی کوي پر دغه کوډو مې چاس له ده سرخېله ماس یو څلوېښت زره فیوس ما ده پر مصرف شوي چې بازاره مې نن پر وخت دی د څلوېښت زره.
یوازې شیر محمد نه دی چې خپلې ځمکې ته د حاصل تمه نه لري، محمد جان هم ورته څرګندونې لري. محمد جان چې همدا اوس بیلې په لاس کې او د غنمو په کرکیله بوخت دی وایي له مجبوریه کرلې دي. د ده په خبره چې له یوې خوا جګړو ترې هر څه واخیسته او له بلې خوا اوس ورباندې بارانونه ودرېده او اوبه یې په پیسو سوې.
اوس دا پلې اوارون دا غنمې کرلې دي، دا پلې جوړوو. وچکالی دی، وچکالی دی چې دغه دی اوس دغه کرلی دي. ګرته یو مخ په ګوتو کښې مې پنځه دېرش منه تخم پاشلی دي چې وار چې پر ګام باندې اوس یوه دنه نسته. ګرده بس چنجۍ دي پسې وی خوري. دا هم درې واره اوبه کړي دي. پخوا به مړ در پسرلي پر درې واره نه اوبول. مصرف مې ډېر مصرف مې کړي. پنځه دېرش منه مې تخم پاشلی دي. نه ګونۍ مې شین مسله پشکې پاچلی ده. شین شنه سره ورته وایست، امبار ورته وایست، څه شي ورته وایست. دوولس زره کلدارې مې پر کوډ ورکړي دي.
د ارزګان دغه کروندګر پر داسې مهال د باران د نه ورش په اړه اندېښنې ښیي چې له یوې خوا له تېرو دوو کلونو راهیسې زراعت جګړو وروځپلی او اوس بیا ورباندې اوبه کمې سوې، ځکه د دغه ولایت شاوخوا 40% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. دغه کروندګر اوس دولت خواس کوي چې بندونه ورته جوړ کړي څو په دغه ولایت کې د اوبو کچه بیرته لوړه سي.
چې جوړ شي هغه خو لوی کاف لوی او نو د وسایې ده. اوس زموږ وطن چې دی ګرده وچ دی. بیا د سا اوبه د خوراک ده. د سا زموږ اوس موږ سا دغه قدر کې وو چې دا یو انچ مایې پیندارې موږ ته ایښې وې. یو سات وی چلاو والا خلاص ورمی هم چا دا وچ سولې ده. چا دا کفاتې کنې.
دغه د غجان ټنګ وتړل سي چې پر دغه دشت باندې چې دغسې دغه برمه ووله لا به بس د یو ماشین اوبه او دغه اوبه به لرې دغه به ډاکسې مقصد د مځکې رګونه به ډاکسې دا برمې دغه به مقصد دشتونه به دا ورسته راویسي واله به پر راوخیږي.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د کرنې او مالداري د ځایي ادارې مسؤلین هم د کروندګرو دغه اندېښنې پر ځای بولي. د کرنې او مالداري رئیس زلمی الکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت شاوخوا 10% زراعت هم روانو جګړو ځپلی دي.
نو واقعیت لکه د دکانانو تشویشونه پر ځای دي او موږ د دې تشویشونه تاییدوو چې په دې مورد کې دوی تشویش لري. که چیرې حالات همداسې دوام وکړي نو راتلونکی کال به موږ د اوبو د کمبود سره مخ کیږو. او بیا دکانانو ته یو ځل خوشبختۍ زیری ورکوو چې په 1409 کال کې موږ به د باران د اوبو دپاره کوچنی ذخیروي ډمونه جوړ کړو تر څو هم د مځکې پر سطح باندې مثبت تاثیر وکړي او هم بزګران وکولی سي د باران د اوبو څخه د باغداري کې استفاده وکړي.
ښاغلی الکو وایي د دې د سروې پر اساس د دغه ولایت 55% ځمکه تر اوبو لاندې ده او کروندګر ترې حاصل اخلي او پاتې 45% د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. د ده په خبره که چیرې په دغه ولایت کې د تیری پر سیند بند جوړ سي نو پاتې 45% به هم خړوبه سي او کروندګر به ترې حاصل واخلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
د ارزګان ولایت په مرکز کې د اوبو د کمښت پر ستونزه له ترینکوټ څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، له دې سره د دې خپرونې پای ته راورسېدو. په پاتې شیبو کې د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامه.
یو کلی زرغږونه
یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلښته د خپل ماما کور ته راغلې وه. دوی په خوشحالۍ له چای سره توتان او چارمغز خوړل او د پوهې د ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې موساګل ولې ورخطا دی او له یخنۍ ولې رېږدي.
خدای داد میں آمدا اس را گختا خود خدای داد ٹک ٹرتے
څنګه پورې تړلی دی لاسونه مې یخ پخ دی. ته صبر
دا یو غوټه پاتې ده چې دا پرانیزم نو تر کوز مې و بوله څه وای ښه
دونوں جگہ چانگی نے نہیں رالو دل ڈی چانگ در پاتے مات مون گرد و چند چیز دوارا گرد
زبدر سر گورا بکا خود ای داد نخاد ورخدا ورخدا نهری دیوالی خوشو چه لطی تی چانگی نرا او خورسی دم تو آئی خا کن ووز بمی دا گل گل زوانی خوری ریشه و
گل گل زوانی غلی جاتا پوزخانا استاد آم زان گل گل خکاری وی داخله دی بیا څنګه ورانه شو د ترکتور د څراغونو په رڼا کې بیخي د پیری غوندې ښکاري
پیری غوندې تباه شو برباد شوم خان دلاور خان به مې پوس له بوسو ډک کې ته وای ښه وایي د راغورځېدو په وخت کې له چیف نه مې پیسې لکه چې غورځېدلې دا څه شوې
ها لیونیه خوا دېخوا لاسونه مه اچوه پیریانو ته غزنی څه وي موسا ګل ته هم دا ورکې شوې پیسې نسوار هم نه دي
نسوار څنګه نه دي کما دومره ډېرې پیسې لرلې اوس به مې د کاپېرې غوندې له ښکلې تور سترګې لوړې دنګې نجلۍ سره واده سوی ورته وای ښه
یارخو ته راځه ساده ګله موسا ګله زړه دې پتمشه پیسې دې پیدا وبوله پیدا
ښه شاګردانو په تخته باندې لیکل شوې جمله مو ولیکله
هو معلم صاحب عادلې ما خو لیکلې ده خو دا نور زما غوندې تکړه نه دي دوی ته به لس دقیقې صبر کوي
اجرې ترورې له تا نه موږ مخکې لیکلې ده ښه چې داسې ده زه به نو تخته پاکه کوم دغسې نام خدای دې وي ټولې تکړه یې
معلم صاحب عادلې ستا په خوله کې خو ډېر تاثیر دی ټول سبقونه مو ښه زده کیږي
زما په خوله کې به دومره تاثیر وي یا نه خو تاسې ټولې کوشش کوئ او له سبقونو سره مینه لرئ ښه اوس له ټولو نه یوه پوښتنه
وایم یوه نه لس پوښتنه خو وکړه
پوښتنه دا ده چې دوه درې ورځې مخکې مو د درس تر څنګ یوه بله مهمه خبره یاده کړه هغه د څه شي په باره کې وه خدیجې تیز واب ووایه
ته صبر چې زه را یاد کړم د ژمي په باره کې مو خبرې وکړې ویل مو ویل چې په ژمي کې ځانونو ته او په تیره ماشومانو ته ډېر پام وکړو
خدیجې دا سمه ده چې په ژمي کې به ماشومانو ته تاوده کالي وراغوندو چې د ژمي له یخنۍ نه په امان کې وي خو ځان ته به هم پام ساتو ګوره ځان ته دې پام نه دی ساتلی مریضه شوی غږ دې څنګه ناست دی خو خبره دا ده چې په کور کې د ماشومانو یې سارول هم ښه نه وي
نو معلم صاحب په ژمي کې د باندې وګرځي
خدیجې زما مقصد دا دی چې ماشومان دې لوبې هم کوي خو یو دې تاوده وساتل شي بله دا چې د لوبو ځایونه دې پاک او لمر ته وي ګرد و غبار دې نه وي چا سینه له یخنۍ نه به مو ساتلې وي خو ګرد و غبار به یې ناروغان کې
که په خیر زما ماشوم پیدا شو او لږ غټکی شو په ژمي کې به تودې جامې پې اغوندم په پاکو او تودو ځایونو کې به یې لوبوم خوشحاله به وي او کټ کټ به راته خاندي زه به یې معلوموم او سبق به ورته وایم
یا خدای شکر چه زوی می خدای برتا ما تراکم ایا قربان نشم زوی
بس پلارا دور بجڑا ما تم جڑا راشی خوش خدا در لبنجی خانی را خلاسیم بس دائی ممی خلاوا
وا جمیله، چه خبر ده چه طول ورز تایی تلیفون ده یا فیسبوک؟ ده بیا پیکی ده چه خبر ده؟
ده خوشحاله خبری دی. ده وطن خلق چه ترقی کوی، دومونه ور تا خوشحاله گم چه مکه و پختنه.
ته ده تلیفون ده خواکا چه، ده ده خوشحاله خبر خوزمو گورم.
راز راشا، ده ده تو گوره، ده افغانی جون خو گوره، پا امریکا که پرو بار جوره ولو که جایزه خیسته و.
وا بیشکه څومره ښه په ویاړم
زر لختي یوازې دا نجونې نه دي چې نړیوالې جایزې اخلي د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبغاړو ته هم دنیا حیرانه ده
دا ټول د وطن ویاړونه دي رښتیا یو بل افغان ورزشکار هم نړیواله جایزه اخیستې وه په ټلویزیون کې د څه شي آقا یاد کړ
ښه ښه د نړۍ د عضلاتو آقا
هو هماغه یادوم
زر لختي ډېر خوند کوي چې د افغانانو نوم په ټوله نړۍ کې ځلیږي
که ته مرسته وکړې لرې نه ده چې یوه دیارلس کلنه افغانه پیغلو که به هم نړیوال شهرت پیدا کړي ته وار وکړه چې زه یې رسامي درته وښایم پاس مې دلته په تخچه کې ایښې ده دا دی وګوره
هو دا رښتیا د یو دیارلس کلنې نجلۍ رسامي ده
هو دا رسامي زموږ د زهرې ده د سلطان ماما د لور
اوهو نامې خدای ډېره هنري او لوړه رسامي ده
دای خوب لیدلی و بیا یې خپل خوب رسامي کړی و زهرې ته مې وویل چې دا رسامي به د جمیل فیسبوک ته پورته کړي
په سترګو
خو زه دې ته ځورېږم که ډېرو خلکو رسامي خوښه نه کړه هسې نه چې د زهرې زړه مات شي
خغو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د خځو د سواد زده کړې په کورس کې د پاخه عمر کلیوالې خځې هم لیک لوست او زده کړې سره مینه لري. پوښتنه: ستاسو په فکر څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان لیک لوست او تعلیم عام شي؟